دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبری ساعت کې زپامیر ساحل درته راغلاستم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د دې محل خبرونه. اروپایي ټولنه وایي پاکستان پر کاغذونو لرلو سربیره ناقانونه کډوال یونان ته ستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي ژر به د هغې سیمې معدنیاتو ایستلو کار پیل کړي. او امریکایي ولسمشر وایي امکان دی چې د کالیفورنیا وسلوال برید د ترهګرۍ پیښوي. په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي پاکستاني ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي ول، خو بیا هم اسلام آباد 10 کډوال یونان ته ستانه کړل. دې دفتر نن مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي د 40 کډوالو اسلام آباد ته تر ستنولو مخکې هغوی ته په یونان، آسټریا او بلغاریا کې له پاکستاني سفارتونو اسناد جوړ کړي ول او د پاکستان حکومت یې هم خبر کړی و. خو چې تېر ورځ ځانګړی الوتکه اسلام آباد ته ورسېده نو پاکستان 10 ناقانونه کډوال بیا یونان ته ولګیدول. هلته تېره شپه د کورنیو وزارت رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي پاکستان ته په لیږدول شویو 40 کډوالو کې دوی یوازې 19 هغه وخت قبول کړل چې پاکستانی کارډونه یې وښودل. بیان وایي بې له تصدیقه هیڅ کس نشي قبلولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو ژر کار پیل کړي. نوموړی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې مادنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو دا هغه ځای خلکو رویلټي دا هغې فنډس عوام چې کم دي دا هغې مزدوري دا هغې علاقائی ریسپانسبلټي هغې دپاره ترقیاتي کارونو دپاره نارت وزیرستان ته د هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
کامران اپریدی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به تخنیکی زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکي د مادنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري موقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی. او که څنګه رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قومندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی. او د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویاند سلطان فیضی بیگا وویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی دی. وویل له طالب قومندان ملا عبدالله سره سرداری سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو او په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي. خو په پاکستان کې یو لوړپوړي استخباراتي چارواکي اژانس فرانس پرس ته وویل د سه شنبه یا نهې پر ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر نسیم سهار بیګا مشال راډیو ته وویل هغه هیواد ته ورغلي ناقانونه افغانان ویر لري چې ښایي ولسمشر غنی له سویډنیو چارواکو سره د کډوالو خپل کور ته پر ستنولو سلا شي. د سویډن کورنیو چارو وزارت وار له مخه ویلي چې د شام، عراق او افغانستان ناقانونه کډوالو له کبله تر فشار لاندې دی او د دې بحران زغملو توان نه لري. تېره ورځ د جرمني چارواکو افغان ولسمشر غنی ته وویل چې ځینې ناقانونه افغان کډوال به خپل هیواد ستانه کړي. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمباری کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته ویل هوایي بمباری تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د ده په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دی کړی. یو پخوانی روسی پوځي قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حملې مشري کولو په تور د عمر قید سزا ورول شوې ده. تېر ماښام یوې امریکایي فدرالي قضایي جرګګۍ ایریک حمیدالله چې د روسی طالب په نوم پیژندل کېږي ترهګرۍ ته د مادي وسایلو برابرولو، د امریکایي الوتکې ویجاړولو او د ټولوژنې وسلې کارولو دسیسې جوړولو په ګډون د 15 جرمونو مجرم وګرځاوه. اسوسییټډ پریس اجان سوای په ویرجینیا ایالت کې د قاضي تر سزا ورولو مخکې حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او پر حکومت یې تور پورې کړ چې دای روسانو ته د پیغام ورکولو لپاره په نخښه کوي. 55 کلن حمید الله وویل پر د ترهګرۍ تور پورې شوی چې درواغ دي. د پروسی ژبه د ژباړن په وسیله خبرې کولې او ویل هغه څه کوي چې ورته عیسی پیغمبر د کولو امر کړی. حمید الله په خپله 15 منټه بې نتیجه وینا کې وویل د امریکا قانون نه مني، هغه عدالت نه مني او بد یې ځنې راځي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونۍ حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولس ته د وینا پر وخت ویل دوی ته تروسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې خو په کور کې وسلې وي.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود.
پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په نوم یو مشکوک وسلوالو په سان برناندینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان ووژل شول او 21 ژوبل شول. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوک ترهګرو سره اړیکې لرل چې امریکایي چارواکو ته معلوم ول. په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې 9 ورځې تیرې کړې وې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغراد کې پرون د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې ل خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د لیدو پر مهال هیڅ نوې خبره وانه ورېده. تر غونډې وروسته د چاوشغلو له خولې وویل شول چې دا تمه لرل چې په یوه غونډه کې به د انقره او مسکو ټولې مسالې هوارې شي غیر حقیقي خبره ده. دا د دې مهال خبرونه سراج ظهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه غسل شوې د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.40 روپۍ یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.23 روپۍ او په 9.70 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.60 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.30 روپۍ او 2.28 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 2.28 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پېښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24 بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اورئ. اروپای ټولنه وایي پاکستان پر کاغذونو لرلو سربیره ناقانونه کډوال یونان ته ستانه کړل. له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیلولو په موخه اسلام آباد بیا هلې ځلې پیل کړي دي، خو افغان شنونکي وایي
هیڅ نوه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي د پاکستان لخوا نه کول ښودل شي.
د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکي وایي سرکاري ملکان تر کلونو جرګې ځنډوي.
یوه جرګه باندې دوه کولم لګیږي، درې کولم هوجه پې لګیږي.
امریکایي ولسمشر وایي د کالیفورنیا ډزو پېښه ښایي له ترهګرۍ سره تړلې وي خو لا پوره معلومات نه لري.
We do not yet know why this terrible event occurred.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسی. لومړی موضوع ته ورزو. پاکستان له یونان ورغلی کډوال بیرته هغه لیکد هیواد ته لیکدولی دی او اروپایي ټولنه وایي چې ټول کډوال پاکستانیان ول. د دوی اسناد یې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ کړی دي. اروپایي ټولنې دفتر په اسلام آباد کې نن مشال رادیو ته یو لیک استولی دی، یو بیان ورته استولی دی. د هغه بیان پر رڼا کې له ریاض مسخیل سره خبرې کوو. د مشال رادیو خبریال دی ریاض، دغه بیان کې اروپایي ټولنې چې تاسو ته نن درلیږلې دي کې درته څه ویلي دي، څه خبرې کړې ده پکې؟
چې بالکل پاکستان دا یو فیت کسانو چې پاکستانیانو او دا د یورپ په دریو ملکونو کې په آسٹریا بلغاریا او په یونان کې دا میشتو متعلقه ملکونو کې چې د پاکستان سفارتخانی تحریک بیا د دې خلکو لپاره د تصدیق وروسته بیا د دې چې کوم صحیح اسناد دي هغه جوړ شو پاکستان چې دا کسان مونږ درلیږو دا د دې دا د دې تصدیق دي
تلک خپل ځای ته د تغییر ورکا ریاض تا غک بیا هم مونږ ته صحیح ناراضی تلک خپل ځای ته تغییر ورکا لګو روان شپه دغه کوټه کې تاسو راته دا ویلې چې درې هیوادونه دي آسٹریا بلغاریا او یونان دلته دا کډوال میشتو بیا اروپایي ټولنې تاسو ته چې کوم خط درلیږل دی بیان درلیږل دی په دې کې څه لیکلي دي چې دغه هیوادونو کې د پاکستان سفارت سره رابطه کړې وه؟
جی بالکل پاکستان سفارت کے ددے خلکو چې کم اسناد دی سفری دستاویزات دی هغه تیار کړی شو پاکستان ته هم اطلاع ورکړی شو چې دا خلک بدرزی او زیره پارا چې کومې چارواکي دي کومې متعلقه ادارې دي نو هغه په اعتماد کې غصه شو او کله چې کومه شاخ ته 15 کسان به سپارو دا چې کله پاکستان ته ورسېدو نو پاکستانی چارواکو بیا د ګاډونو چتل نو کمې خبرې چې سورې وړاندې د پاکستان او د یورپی یونین ترمنځ شوې وي نو په هغه کې د صرف د سفری دستاویزات ویل شو په هغه کې د شناختی کارت شرط نو ځکه چې شناختی کارت د پاکستان کورنۍ معامله ده کورنۍ معلومات او یورپی ټولګي یا اروپایي ټولګي هغه نشي کولی چې د پاکستان چې کوم کورنۍ معاملات کې هغې ته لاسرسی ورسي نو په دغه وجه باندې د پاکستان خپله همیشه البته بیا به هم یورپی یونین کوشش کوي چې کوم خبره اوس مخې ته راغلې ده نو هغه معامله زر تر زر هواره کړي دغه خبر پانه کې ویل شوي دي چې 19 کسانو د هغې د تصدیق وروسته هغه پاکستان او باقي چې کوم خلک وو نو هغه واپس یونان ته راولېدل بیا چې په دغه لړکې زمونږ رابطه وشوه د پاکستان د داخله وزارت سره دا هغې وینا وه چې پاکستان ته داسې هیڅ قسمه اطلاع نه ده ورکړې شوې او په دغه لړکې د پاکستان چې کوم دریځ دی هغه واضح دی کہ ہر هغه تن چې هغه پاکستانی شناختی کارت یا هغه دستاویزات پاسپورت لري او بیا هغه په قسمه تور کې په قسمه مطلب کې هغه کړوي نو باید چې د هغه ثبوتونه د وټر پاکستان ته حواله کړي شي ځکه چې بیا چې پاکستان ته تن را لګېږي کېږي نو چې بیا دلته د هغه خلاف هغه شانتي کوي شو مقدمه دوچېږي.
صحیح. او پرون چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر څو ساعته د اسلام آباد کې د الوتکه ولاړه وه او دا مسافرین هم نه بهر تننه را پریښودل او د جهاز عمله هم عملته وه الوتکې دننه وه بیا یې په هغو کې 19 کسان قبول کړي وو او 13 یې بیرته لیږلي وو یونان ته. کنه
جی بالکل هم دغسې ده کله چې سحر وخت کې رسېدلی وو پاکستان ته نو تر د ماښامه پورې د دې د تصدیق عمل روان وو کوم چې سیکورټي فورس دي ایئرپورټ سیکورټي فورسز نو هغې دغه جاس کوم دی هغه په خپله ولکه کې اغستې وو او د مسافر چې کوم عملي خلک وو هغې هم د جاز مخکته راکوزېدو ته نه وو پرېښودي بیا د چودري نثار علي خان څوکې دغه په هدایاتو باندې مسافر تصدیق کو داغی کاغذوں میں پتر اباغے کے دن السو کسانوں جے کرے تصدیق کو جلا پاکستانی آن دی
اغے واخستل او دیر شبر تو واپس
وغیرہ پلٹنوں دا پارا جان سر بوت
سام د ډیر زیات مننه خوشاله او سریاز مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه ول اسلام آباد
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بېلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپاله مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پاریس کې د آب هوا په اړه د نړیوالې سرمشریزې په څنډو کې پاکستانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یوې خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري نو ځینې یې دریځ لري چې بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال راډیو خبریال ګلایاز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته په کتو دا رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکي کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also Afghanistan ke iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura call aur parham commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition or security transition agar zyada smooth better.
Pa Islamabad ke kidun ke conference aur da pukhtuno qami masharano kabal ta safar nawlandi da Pakistan aur Afghanistan tarmez khabar tari pa tapa walaadwi pa de do uno ki da dwaro hewadun tarmez da khabar utro shuru kawal hal zali pa nazar razi da pukhtun qam siyasat walan pa khabar safar ke afghan walas mashar pa de qane klo چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو تورو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی ده. دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا 100 سفرونه زیات جناب احمد کرزي وکړل او 2-3 سفر اشرف غنی وکړل. هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل سو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولې دي او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان ته د دې خبرې احساس شته چې غیر ریاستی ادارے لکه طالبان وی او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دي. فرض کړئ خدای دې نه کړي چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. که چیرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي، نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے. افغانستان کې داسې عناصر موجود دي چې غواړي طالبان په سیاسي بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لاره کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
دا ګولای از رپورت موریده. د سند وزیر اعلی د اطلاعاتو چارو سلاکار مولا بخش چانډیو ویلی په صوبه کې د وسلوالۍ مخنیوي لپاره به 13 نوي عدالتونه جوړوي. نوموړي 13 ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وویل دوی به د وسلوالۍ مخنیوي لپاره نه یوازې 8000 نوي پولیس سرتیري ټاکي، بلکې په حساسو ځایونو کې به پټي کیمرې هم لګوي. چانډیو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لړۍ به له کراچۍ څخه د سند صوبې نورو برخو ته هم غځوي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پریکړې د کراچۍ پر اوسنیو عملیاتو څه اغېز کولی شي. ځواب یې محمد عمران راکوي.
دا غونډه په داسې وخت کې شوي چې یو اړخته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تیزی راغلی او بل اړخته په پولیسو، رینجرز او نورو وسلوالو ځواکونو حمله کیږي. دا فیصله د کراچۍ په حالاتو سره اغېز پرې باسي. په دې اړه د کراچۍ خبریال او تجزیه کار مزار عباس وایي چې دا فیصله نوې نه دي.
مسله دهشتګردي کی عدالتونو کا قیام کا نہیں ہے.
مسله دلته د ترهګرۍ د مخنیوي د عدالتونو نه ده. په تیر وخت کې د عدالتونو چې کومې فیصله کړي نو هغه بیا په های کورټ کې په کلونو د ځنډ ښکار وي. په دې غونډه کې یوازې د ترهګرې پر ضد فیصلې شوې، ولې د انتها پسندۍ پر ضد د تګلارې جوړولو هیڅ فیصله نه ده شوې. که په یو مقدمه کې چرته یو ملزم خوشې شي، نو باید دا وکتل شي چې کمزوري چرته ده. آیا پلټنی کمزوري وي او یا پلټنی کوونکی چرته ده؟ دغه ملزم ملګری خو نه و. د دې تحقیقات هم پکار دي. که په رښتیا داسې سوي نو پکار ده چې مخکې راشي، او که داسې ونه شي نو بیا به په عملیاتو ضرور منفي اثر پرېوځي. د کراچۍ خبریال ضیاء الرحمن وایي چې پخار کی امن دے ولی دا اپیکس کمیٹی فیصلے ہم نوی نے دی مولا بخش چانڈی ویل چھ اس بد اس لوالو پر زد عملیات یا واضح پکرا چھ نہ بلکہ ٹولہ صوبہ کی گی او دا غنڈ فیصلے بہم پسختی سرا عملی کولیشی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مدنی ټولنو استادو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب د کرکه خپرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تیر ورځ په پیښور کې وغونډه وشوه چې ګډونوالو یې مشال راډیو ته ویل د پاکستان په یو شمیر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کیږي او د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي په کتابونو کې د مذهبي لږکیو وطلان هم شامل کړل شي، خو ځینې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې یوازې په نصاب څه نه کیږي بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې د هم د کرکې خپرولو مخنیوی وشي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشرې شګفته خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مضمونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي. او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کرسچن بلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آبادې دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوري کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونٹی مشر هارون سربدیال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو جگندرناتھ منډل، پروفیسر جگننات چودھری جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مسٹر ٹرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته.
پنجاب نن په پاکستان یې سم نه وي ک ایس پی سنگا چې غي یو مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډیر اهم رکن چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ داسې وا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان یې سشوا پکار دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خو د اباسین قلم رائټرز ایسوسیشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دی ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنی دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه محنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نه غزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی. او دغه جهاد معنی چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوی ٹریننگ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بری درستو ملک کې د امن د ټینګښت لپاره تر هشوی نیشنل ایکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکی نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4500 1800 او 15000 کلو هرڅه اوریدلی شي.
د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقۍ ونه کېدو په غبرګون له تېرې اونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د هغو سیمو اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دی دا مسأله هواره کړي ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هره برخه کې ظلم کیږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د استادانو ترقۍ په معاملې کې پرمختګ نه دی کړی. دا غوښتي چې فاټا سیکټریټ ردوي. پر دې موضوع منور شاه معلومات راکوي.
کوي خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي دې مسلې ته څنګه ګوري؟ می اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نمائنده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلم نه کیږي. د تعلیم په حوالہ سره امدارنګ چکم دا نه، د هیلث حوالہ سره، د مور د مرکزی حکومت، د صوبایي حکومت، د فاتا سیکریټریټ قبایل اچیو غونډا سره تقسیم کړی دي چې فاندینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتح سیکریټریټ کوي. نو دا د ظلم، د جبر، د استبداد نه بغیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه سہولیات راکړي په دې برابرنه، بلکې مشکلات راته پیدا کوي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو لوجه مسلې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثره کیږي.
په کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وي، نو فاټا سیکریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې، نو زیاتره ټیچر امپلایمنټ هغه د وجه پاتې شوی. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټه کې موږ یو میټینګ هم کړو. سیفران ریز د سیده چې دا کو د ون سټپ پروموشن دا کوي، نو سونه چې د فاټا امپلایز دی اگر ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې، اگر کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په هغه باندې مطلب هغه تداغه راغ نشته.
هلته په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای، د استادانو غوښتنې جایز دي، دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایمینه ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل ربطه شوی ده، او دی په حواله سره به مطلب ده ټول ایمینه ګان به مو مطلب ته لند ورځ کې میټینګ کوو مشترکه به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ د دې مطلب مرګتیا هم کوو، आवाज به مو چتو خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دې په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هواري کړي.
د منورشا رپورت مورید د باجوړ زده کوونکو او اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه دی پوره کړي او ژر تر ژره د هلتا میډیکل کالج پرانیزي. په پارلمان کې د باجوړ وسنی او پخوانی استاذي وای د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کال مخکې شوې و چې تر اوسه ور باندې کار نه دی شوی. د روغتیا ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم شوې و، خو دا کار عملی نه شو. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پرتو میډیکل کالجونو کې سبق وای، وای چې هغوی د ډېر مشکل سره مخ دي. که چېرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هېڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسې اوسیدونکی دی او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي، وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي. هر کال د باجوړ نه تقریبا 1600-1800 سټوډنټان چې ګمتی کنن دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دی دا حالات مور سړي ډېر ښه شي.
دغه کالج منظوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هو هم د عوامو باندې څه توجه نشته. د هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په طرقې باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج شوی و آی ډي نور سکیم منظور شوی و د کورمې لپاره نه، کورمه چې باقاعده هغه افغانو شو د هغه باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د وسه پورې غیر دی.
د باجوړ ایجنسی موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منسوبې پاره پختنه وکړه.
تیر گورنر او هغه په وخت کې منظور شو او یو زور بلډینګ دی هم له مقرر کړ شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړی و چې دې چیز روانو چلو. خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د دوی په ځمانه پاتې شو.
دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روختون ځینی ودانی هم ټاکلې شو چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای،
اوس چې کوم د 2015
سولہ پارا کم ترقیتی پروگرام دے اسکیم نے دی آل فاٹا اسکیم کے چکم دا میڈیکل کالج منصوبہ ہوا دا وہ سم شامل ادا اور دمخ کے نا چکم خبر ہوا آگا سے دل تزمن سرا پا باجوڑی جنسی کے یو نرسنگ اسکول ہو اور یو نرسنگ ہاسٹل ہو آگے کی فیصلہ دا وہ شولا چمنگ باد دے دو بلڈنگ مرمت کارو بچوں کو زو بلڈنگ کے شروع کو دا پروگرام دا آگے نا پس چکم دے نو پرمختگ پکی نہیں شوے دا وہ سپورے
دا سمی اولس او دا ڈاکٹر تعلیم حاصل ان کی وائی چی حکومت دے پیاد میڈیکل کالج دے جوڑونے کار خاما خا شروع کری
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو
اردن کو اپ پہ خبر کے دولس نیمے او په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې د دې محل د خبرونو لنډیز په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي پاکستاني او ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي ول خو بیا هم اسلام آباد دیرش کډوال یونان ته ستانه کړل دي دفتر نن مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د نور نه څلوېختو کډوالو اسلام آباد ته تر سترولو مخکې هغوی ته په یونان استریا او بلغاریا کې له پاکستاني او سفارتونو اسناد جوړ کړي ول او د پاکستان حکومت یې هم خبر کړی و خو د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ته یې هیڅ اطلاع نه ورکړي د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو ژر کار پیل کړي نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول وي افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قومندانانو په خپلمنځي ډزو کې سخت ټپي شوی و طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمبارۍ کې لږ تر لږه دولس وسلوال وژل شوي د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته ویل هوایي بمباري تیر مازدیګر په شړل سیمه کې شوې ده وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي یو پخوانی روسی پوځي قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حملې مشرۍ کولو په تور د عمر قید سزا اورول شوې ده خو ایریک حمید الله وایي پر د ترهګرۍ تور پورې شوی چې درواغ دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي نوموړي دا خبره بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا پر وخت وکړه او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغارات کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې یې له خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره د لیدو پر مهال هیڅ نوې خبره وانه ورېده او وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالی رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
جنگ ورځپاڼه خپل اداریا پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جارحیت مخه ده نو د هغې د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي یوه خبره د پېښور د آرمي پبلک سکول حمله کې ککړ څلور مجرمانو ته پانسي ورکول او دویم د سند په اپکس کمیټې کې یوه فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سند صوبې نورو ښارونو پورې غځول کېږي اداریا وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمي پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوتې ډاکا غونډې پیغام ورکول او ولس کې مایوسي خپرول دي ادارې په وینا دا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخکې په مقابله کې محفوظه محسوسېږي ادارې زیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات اوچت کړي شول او دا شان په سکول د حملې منصوبه بندي کوونکي او سهولتکارو په شمول ځینې نور ذمېوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسي خېجولو مرحله هم مخې ته راغلي د ادارې په وینا د دې نه ظاهریږي چې د انصاف او عمل کې د بهتري خواهش کېدې شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي ادارې اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغوی خو واپس راتلی نه شي خو وسلوال خپل انجام پورې رسولو نه دا پیغام به ضرور تللی وي چې قانون خپل مجرمان نه معاف کوي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې اوس ورځ په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورځ په ورځ نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیغ په نیغه په عام ولس پروزي، او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلۍ کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو، او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کړي کې اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبوره کړي چې د 30 ارب روپو د نوي ټیکسونو خپله فیصله بیرته واخلي، ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې په خپل منځي نښته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو په اړه لیکنه خپره کړې. رویټرز خبري ایجنسی وايي پاکستاني حکومت د هغه 150 کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیر ساده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهې په شپه د یوې لانجې پس په ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پېښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې 4 یا 5 لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسکونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر 2 کاله پټ ساتلی، دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي وو. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړپوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې 100 ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستانه خواوشا 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمېر تر مخه تیر کال تقریبا 21,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو، خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي نا تصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اجانس یو عیني شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشا 0 پاکستانیو پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنگلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي ښایي د کالیفورنیا په جنوب کې شوی پرونی برید د ترهګرۍ پیښوي، خو دا هم امکان شته چې نور عوامل ولري. نوموړي تېره شپه ولسته په وینا کې وویل د دې ډله ییزې وژنې سمې پلټنې کوي. پولیس وایي د مشکوک وسلوال سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په کور کې وسلې ساتلې وي، او دا چې دا ښځه د پاکستان وه. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسلوالو کسانو ورمورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پرادی خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یوه ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو لري څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا
کړي.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیښې د څرنګوالي په اړه تر پرېکړې مخکې به یې ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان ښایي ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ یې مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پرنو ویل چې سید فاروق او ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده.
د فرشتې جلال زی رپورټ مورې د ډیلی بیسټ په خپلې ولیکنه کې وایي د اسلامي دولت یا داعش وی ملګری ډلې له شاوخوا یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی تښتولی او له ځان سره ساتلی دی. ورځپاڼه وایي امریکایي حکومت هڅه کوي چې دا وګړی خلاص کړي. ورځپاڼه دا هم وایي چې د دې وګړي نوم ځکه نه دی ورکړل شوی چې وسلوال ورته تاوان ونه رسوي. د ډیلی بیسټ د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې له داعش سره ملګري شوي د طالبانو یوې ډلې له تیر یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی برمته نیولی دی. له دې سره پوښتنه راولاړه شوې چې څومره امریکایي وګړي په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي او دا چې د امریکا حکومت د هغو د خلاصولو لپاره څه کوي. د ولسمشر اوباما اداره هڅې کوي چې د تښتول شویو امریکایي وګړو د راخلاصولو پیل کړی پروګرام غښتلی کړي، خو کتونکي وایي چې د دغو هڅو موثریت ورته نه دی په ډاګه شوی. ډیلی بیسټ ورځپاڼه وایي د برمتکل شوي امریکایي وګړي نوم او دغه په اړه تفصیلات یې ځکه نه دي ورکړي چې دغه کورنۍ او امریکایي چارواکو د دې لپاره چې کوم زیان ورته ونه رسول شي د دغسې کولو لپاره ورته ویلي دي. ویل کېږي دغه سړی د حقاني شبکې چې د طالبانو یو ملاتړو ډلو څخه ده او د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي په ولکه کې دی. د ګل پر ورځ د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي چې د برمته شو امریکایي وګړو د خوشي کولو د اوباما ادارې د پروګرام یو له سختو انتقاد کوونکو څخه دی، ولسمشر اوباما ته یو مکتوب ولیږه چې پکې ویلي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې لا هم امریکایي کسان برمته نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه هغه وسلوالو چې امریکایي وګړي ورسره دی لا هم خپلې غوښتنې نه دي په ډاګه کړي. د افغان حکومت یو پخواني چارواکي ورځپاڼې ته ویلي تښتول شوی امریکایي تن ژوندی او روغ رمټ دی. البته د هغه ځای په اړه چې دغه امریکایي وګړی پکې ساتل شوی افغان او نه هم امریکایي چارواکو ته څه معلومات شته. لیکنه زیاتوي د ځینو هغو امریکایي وګړو چې په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي دي کورنۍ یې د ولسمشر باراک اوباما پر ادارې له دې امله نیوکې کوي چې د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. سپینې ماڼۍ بیا د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د برمته نیول شوي دغه امریکایي سړي په قضیه کې له څه ویلو ډډه کړې ده.
د مشال په نوم د خبرونې ګلون اوریدونکو لدې وروسته به په ځانګړو ټولنیزو موضوعاتو ستاسو نظرونو ته په خبرونه کې ځای ورکو. راتلونکو اونۍ موږ په حجره موضوع باندې ستاسو پیغامونو ته سترګې په لار یو. تاسو په خپل دوه دقیقې پیغام کې د دې پوښتنو ځواب ووایئ چې ستاسو په خیال حجره څه ده، د حجرې اهمیت څه دی، د حجرې د ناستې ولاړې آداب څه دي، حجره د کلیوالو ترمنځ د مینې محبت د زیاتولو لپاره څومره اهمیت لري، ستاسو د کلی حجره څنګه ده؟ په دغو او نورو پوښتنو غور وکړئ او بیا خپل پیغام په 00420211 نمبر باندې ریکارډ کړئ. د چا چې پیغام خوي هغه به په سر کې نشر شي او په همدې ترتیب به موږ ټولو پیغامونو ته په خبرونه کې ځای ورکو.
اوریدونکو د مشال په نوم خبرونه چې نجیب امیر درته جوړوي اوس په کې موضوع وي او دا ځل موضوع حجره ده. د حجرې ارزښت څه دی په دې اړه باندې به تاسې خپل پیغامونه ریکارډ کړئ او هغه به بیا نجیب امیر منتخب کړي او درته به نشر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې له چارواکو سره ویني او د ناقانونه کډوالو په ګډون ورسره پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر وایي هلته میشت کډوال د غنی سفر ته هیلمن نه دي او بیریږي چې ښایي ولسمشر له سویډنیو چارواکو سره هغه ډول موافقې ته ورسیږي لکه تېره ورځ چې جرمني کې وکړه. جرمنیو چارواکو افغان ولسمشر ته وویل ناقانونه ورغلي افغان کډوال ښایي هیواد ته ستانه کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډني چارواکو سره د نورو مهمو مسئلو تر څنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبرې وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللي دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر وویل چې په سویډن کې میشت غیر قانوني افغان کډوال اندېښمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لاره پیدا کړي.
امسال حدود 11,000 اطفال
سشکال یوول زر تنکی ځوانان چې تر 30 کلن کم عمر لري یوازې سویډن ته رسیدلي. دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږیدلي او حتی د هویت اسناد لانه لري. د شاغلی سار په وینا د سویډن حکومت بنند غیر قانوني کډوالو پړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړي. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پړه خبرې وکړه. جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریځ په صغر د اعلان کړ او ویل چې ټول افغان پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای شور کولای او یوش مربی هته افغانستان ته ستانه کړی. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی په سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې اوسي. د روبوټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خپل ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي نو ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو په راتلونکي غړی کې درته جمهوریت ونیز خبرونه در خبرو او تراغ ورسته درته نور ونیز خبرونه هم لرو لکه د سندرو امیل پام کوه او داسې نور خبرونه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان هوایي ځواک شاوخوا 15 کال مخکې د امریکا په مرسته بیا پل واخیست او د سرتیرو روزنه یې پیل شوه. ورځپاڼه وایي پر دې سربیره چې د افغانستان هوایي ځواک د وسایلو کموالي له ستونزې سره مخامخ دی خو د وسلوالو اهداف په سم ډول په نښه کوي او د ودې په حال کې دی. د لیکنې مهمه برخه نجیب عامر اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د هوایي ځواکونو او د دوی د وړتیاو او وسایلو په اړه یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی د افغانستان هوایي ځواک د تیر په پرتله مخ په ښه کېدو او غوړېدو دی. د هوایي ځواکونو کمانډان کرنل میخایل مورلز چې روان کال افغانستان ته ولېږل شو نو هغه ته معلومه وه چې د افغان پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو پیچلې دنده به ور په غاړه وي. نوموړی وایي د افغانستان هوایي ځواک نوی دی او یوازې سلور C-130 باروړونکي الوتکې او په لسګونو نور وړې الوتکې ورسره دي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هوایي ځواک مشن ته په کتلو سره دغه هر څه د اندېښنې وړ دي. د زیاتوي کله چې افغان پیلوټان د امر سره سم ټاکلي هدف ته زر ونه رسیږي نو لیدل شوي چې جنرالان پیلوټانو ته د دوی د رتبو د کمولو ګواښونه کوي. مورس وایي دوی دا مسؤلیت لري چې تر څو د افغانستان نظام وده کوي دوی له نظام څخه د پیلوټانو دفاع وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي 15 کال وشول چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواکونو په روزلو بوخته ده خو لا هم په دې لاره کې ستونزې شته. د ناتو سکرټر جنرال ینس سټولټنبرګ د تیرې سه شنبه په ورځ په برسلز کې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ناتو سازمان به تر 2000 کال پورې د افغانستان حکومت ته د کال په حساب 4 بلیون ډالر مرسته ورکوي چې د پخوا په پرتله زیاته ده. خو ورسپاڼه لیکي د خبره واضح نه ده چې دغه پانګه به څنګه کارول کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي د 2014 کال په پرتله په روان کال کې د افغانستان د هوایي ځواکونو مسولیت زیات شوی دی. دوی د ډیرو اهدافو لپاره ډیری پروازونه کړي دي. په روان کال کې تر اوسه افغان هوایي ځواکونو 401 د C-130 الوتکو پروازونه کړي چې دا د تیر کال په پرتله 40% کې زیات پروازونه دي. امریکا د روان کال په جون میاشت کې افغانستان ته 4 C-130 الوتکه هم ورکړه چې ورسره د افغان هوایي ځواک فعالیت ګړندی شو. همدارنګه د MD-530 جنگي 2 نفری الوتکو فعالیت هم په روان کال کې زیات شوی دی. تیر کال دوی 215 هدفونه پوره کړي وو، خو سخ کال دوی تر اوسه 904 هدفونو ته ځان رسولې، یا په بل معنا دوی 43% کې زیات فعالیت ښودلې دي. افغان سرتیرو همدارنګ سخ کال د روسي جوړو هلیکوپټرو په واسطه هم جنگي مشن پر مخ وړی دی. دوی د تیر کال په پرتله 104% زیات پروازونه ترسره کړي دي. په یو روان پرمختګ کې به افغان هوایي ځواکونه تمه ده چې د A-9 په نامه امریکایي سوپر ټوکینو الوتکې په راتلونکو سونیو کې ترلاسه کړي. په همدې موخه د امریکا د جارجیا ایالت په موډي هوایي ډګر کې د تیر کال راهیسې د افغان پیلوټانو روزل پیل شوی دی.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی. پام کوه
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دیدین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تو ای بھی میو جی پام کو
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعی او نہی پورز
پام کو خبرونه بدر تو روس تخبره کو پراتلون کې غړې کې جمهوریت هونی زخبرونه روس هم یو بل رپورت د سیفران یا د قبایلی سیمو د سرحداتو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې تا د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر ویلی دی چې د صحت او تعلیم په څنګه کې په زورګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې اخلي خو کار نه کوي. او د دې له کبله د فاټا دغې کمیټې د سیفران وزارت ته امر کړی دی چې د دغې کار د مخنیوي لپاره د هلې ځلې وکړي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خبرونې پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټري انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او 4500 د تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې دې خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانگو کی 9000 چوکی هم خالی پرتی دی چې پکې فائنانس ڈویژن خند اچولې دی. پکوم چې د کمیټې چیرمن ویل چې دا د فاټا دولس بدمرغي ده چې مرکزونه لري او د کار د چلولو ورسره سوک نشتا. نو باید چې د فاټا اولس د محرومو ختمولو لپاره په سمدستي توګه اقدامات وکړي شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر تاج محمد افریدی وی چې د دې مسلې د حل لپاره دوی حکومت ته حکم ورکړي چې صحت او تعلیم د یو انسان بنیادی ضرورتونه دي. نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خورل کېږي پاک ایجوکیشن کې 1000 روپۍ دي، په داسې په هیلت کې دي، داسې په ډپارټمنټ کې دي، نور په ډیولپمنټ کې دي. نو ټول خبره مونږ په سندې کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون چې کومه کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومه پیسې خلک اړ دي او کنه نه کې حکم کې سم خلک ستانه او په نومونو باندې څوک په کم ځای کې کار کوي څوک په کم ځای کې کار کوي. خو باندې باندې سټینډ واغسو چې موږ اوله به د فرست هاف آل به د شی سټاپ شي او دنا بعد به د ریکوري به کوله ټول چې کما زمونږ د فاټا خلکو عوام او حق چا خوړلې ده هغه ټول پیسې به د خیر ریکور کوو په هغه باندې او دنا بعد به مخکې یو پالیسی به جوړیږي چې هغه کې به د قبایلو حق څه کو نو خو
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او استاد محب وزیر نو پوښتل نو هغه د دې زموار فاټا سیکرټریټ وګرځولو او وی
فاټا سره د ریاست د نظام د وفاق کومه پالیسی کوم
رویه خپل کړی دا غي اثرات دي چې موږ په پاټه په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیا د لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدی. پاټه سیکرټریټ د خلکو د بازابولو لپاره یو بهترین وسیله جوړه شوې ده. پاټه سیکرټریټ کې چې کم خلک ناشتي په کار دا چې دا د مختلفو شوبو د فسهولت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الټا د خلکو د ازابولو لپاره کار کوي. نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا د تعلیم محکمه ټیک لشي زما په خیال محکمو نه وړاندې اول اصلاح د فاټا سیکرټریټ په کار ده.
د ذکر ده لدې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغو استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانې اخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو تیره ورځ د مایوبا یا د مازوره خلکو نړیواله ورځ وه. د کورمی مایوبین چې دی غوی وای چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، حکومت ورته توجه نه ورکوي. د دغه ټولنې تیره ورځ یو لاروین هم کړی دی. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
په کورما ایجنسی کې قبایلی مازورانو تیره ورځ د مازورانو عالمی ورځ په مناسبت ولمنځله او بیا یې د یو سکول په عمارت کښې دننه د خپلو حقوقو او غوښتنو بریا کولو په غرض لنډ شانته احتجاجي لاریون وکړ. په دغه موقع په کورما ایجنسی کښې د مازورانو د تنظیم مشر غزنی ګل مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې خپل حقوقو غوښتنې په دا رنګ وښولې.
مزدور پوری دی مناسبت سرا دو کرمی جنسی اتو سو نزیوتو مزدورانو پرمن احتجاجی ریل وکا دو کرمی جنسی کی مزدورانو سرا یا دو پولٹیکل انتظامیا دو خیر خیگڑو ادارو لاپا ایسا کسما مراحات یا مرسی نری تلاسی شد بویتا خوا خصوصی شنکردونا رکلل شوی دی خویلی دا خصوصی شنکردونا مو پا کار نرزی دو کرمی جنسی مزدورانو حکمت ندیر گلامن دی.
دغې تنظیم ستر سکتر محمد انور شاه وویل چې په سیمه کښې کړکېجنو حالاتو مزدورۍ او د حقوقو نامرمتیا میږ مزدورون نور په خپل ژوند پورې تغیر کړي.
یو طرف ته بد امنی دی او بل طرف ته دهشت گردی دی او بل طرف ته موږ ته خپل حقوق نه ملوېږي او دغو حالاتو کښې مزدورانو ته ډېر زیات تکلیف دی. هغه د بیانولې قابل نه دی. ټول 800 مزدوران په خپل ژوند کښې تنګ دي.
د کورمې د مزدورانو دغه خبر می چې په صدا کښې د منځنۍ کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ویسال نواز خټک ته مخښې کړې. هغوی څه ځواب وکړ وار وای ځنې
چې کله مزدور راغلی دی په ملاقات کښې هغه ته اولنۍ حکومت ور شوی دی په لیول پرېږده بی په لیول هم اول مزدور را ننوځي. دویم دا دی چې هغه ویلچیر په کار دی هغه مونږ ورته دستي د ایجنسی ویلفیر فنډ نه مونږ وردی ته کوم چې که چېرته پوستونه را شي هغوی نیم شمېر
د کورمې مزدوران دوا لري چې د دوی په تنظیم کښې 800 مزدوران رجسټرډ دي چې د کومو شمېر د ټولې قبایلي سیمې د مزدورانو نه زیات دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د قبایلي سیمې خیبر اوسېدونکي وایي سرکاري ملکان او جرګماران په لانجو هوارولو کې سم رول نه لوبوي. تر کلونو بېل نتیجې دا لانجې روانې وي او رشوت هم اخلي. فرحت شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنس خلک وایي چې د پولیټیکل انتظامیې لخوا د جرګو لپاره ټاکل شوو مشرانو کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او اوس په جرګو کې په انصاف فیصلې نه کیږي او زیاتره مشران او ملکان طرفداري کوي او په جرګو کې رشوتونه هم اخلي. د جمرو دیوتن عبدالسلام پردی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
یوه جرګه باندې دوه کولم لګېږي، درې کولم هوجې پې لګېږي. جرګې روانې په توصیل کې یا تحصیل نه بهار یا په کلیو باندې دا سره د جرګې ختمېږي نه پل 15 رو رو 50 زره رو رو شل شل زره روپۍ رو رو و دا پیسې اخلي. چې کله د پیسې اخیستی نه ختم کړي ورته وایي چې دوه رو ولې مونږ په پوه نه شو. دا یخو ژېته لنجې د ځمکو دي، د ځمکو چې دا بریتو هلته وه مځمکه هلته وه هلته مې سه بدله کړې او دلته رو کړې. نو ژېته لنجې خو دی زه سرسانیم یم ته دا سرسانیم یې بیا هغه نه لنجې ژېته د روپۍ خلکو د کاروبار د پیسو مایسو. نو مونږ دا غواړو چې سم داسې خلک د حکومت مونږ لرو کړي چې خپلې جایزې په حقه پیسه لر لا کوي وزر ینګای
د سرکار لخوا مقرر شو د موجوده جرګو د رول په حق له د سیمې او بلتن خان انور پر دی وای
لاس رشمتونه اخلي چې پټاوی ولا غاڼا کوي په کار وی اخلي خود لوې روبلې جرګې پیسې وی خو یو پسې وی نن چې ته په هراوتا باندې پسره وړا او پسره وړا جرګې پسې وی خو نن چې ته بور بور ودیګې او پسره نه اخلي او بور بور ودیګې او دوا کوله می زنګاوي او خبره نه سرته نه راسيږي وا د مون 18 میاشتې وشو چې په تحصیل کې زمو جرګې نه حل کیږي
خو بیا یو سرکاري ملک صلاح الدین پردای د خپل رول دفاع کوي او وای
عموما جرګې ولا دا کوشش کوي چې وخت واخنم د خبره خلاص کم مونږ بالکل په دشي کې مونږ حمایت اچانک او پقاده چې انصاف خبره وشي او هغه خبره خلاص شي پاتې شو د پیسو خبره چې اخو ولج فریقین په خوشحالي ور کوي لکه مونږ ځاني چې سمره وکړه جرګې نو مونږ ته خپل اند دی یو چې بس ته د خو خره چې تشرک او مونږ په هیڅ اعتراض نشته با یو چې تشور کړی هغه بیا ځنه فریق دتی وی چې مالدار وي ابل غریب وي نه بل یو د واجنه زیاتې پیسې ور کوي کني دا خبره نشته
د خبر ایجنسی د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وای چې دینه پس با په جرګو کې هغه مشره نه چوي چې دواړو فریقینو ته منزور وي او په انصاف فیصله کوي
ما طریقه دا ډرافت کړی دا چې د هر ټرایبز په خپل الډرز وي اوب از سړی ته لیست خیمه چې به پدې کې تاسو په چا باندې خو ابجیکشن نشته که په چا ابجیکشن وي خو هغه بزنه اچوم په جرګه کې ادروایز هغه لیست نه بزا درې سلور کسان جرګه کې اچوم چې هغه چا وکالت نه کوي بلکې هغه په حقیقت پسندي باندې هغه فیصله ورکي او دویمه پرایورټی دا ده چې څومره کیسز دي نو دا زر تر زر مونږه فیصله کړو چې د خلکو د تکلیفونو راپکړي
شو قبایلی سیمو کې د اف سی آر نظام تر لاندې د دوا فریقینو ترمنځ د یوې لنجې د هوارولو لپاره پولیټیکل چارواکي خپلو سرکاري ملکانو یا لونګي هولډرز ته د دوی کیس یا جرګه حواله کړي او چې دغه مشران پرې کومه فیصله ولیکي نو بیا یې پولیټیکل چارواکي د یو عدالتي حکم له لارې عملي کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی